السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د غرمې 12 بجې دی نن د نهه ورځو د 2013 کال د جون 19 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبرې سات کې زل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم تاسو لپاره لرو اوریدلې مه هیروي خو لومړی د ظفر خان نه خبرونه اورو
تړې مشه لومړی د مهمو خبرونو سرټی کی د پاکستان د ټاکنو کمیشن د نادره څخه پرسنیو کې د انتخاباتو په اړه د زینو معلوماتو د خبرېدو په اړه سپینوي غوښته ده په افغانستان کې د مدني فعالانو لخوا شروع شوې د سولې کاروان کابل ته رسیدلې ده او امریکا پر روسیې د هغو لږګونو کسانو د خوشی کېدو غږ کړی دی چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکو ډلو سیاسي بندیان بللي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وای ل نادرا یا د معلوماتو ساتلو قمی ادارې څخه د هغو مطبوعاتي ریپورتونو په اړه وضاحت غوښته چې په کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د امیدوارانو او رای ورکونکو شمیر مخې ته راغلی وو د دې کمیشن ویان الطاف احمد د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل د دغه سي معلوماتو شریکول یوازې د دوی کار دی او باید مطبوعاتو ته خبر نشي الطاف احمد ویل د مې په میاشت کې په ځینو ورځپاڼو کې د نرخزیانو غیر مسلمو خزو او ځینو نورو په اړه شمیرې خپرې شوې وې دا شمیرې له وخت مخکې رسنیو ته وتلې دي او دا کار د قانون سره سم نه دی نو ځکه موږ له نادرا څخه په دې اړه سپیناوی غوښته دي د پاکستان د ټاکنو کمیشن وای د یو زرو امیدوارانو یا کاندیدانو د اسنادو ارزونې پیل کړې ده په دې کې د امیدوارانو د مال جایداد او د جرمونو تاریخچه کتل کیږي د ټاکنو د کمیشن ویان الطاف احمد پرون مشال ریډیو ته ویل د ارزونې دا بهیر به د جون تر شلمې پورې روان وي
موټر ته اجازه تي چې هغه د چا کاغذونه ایکسپټ شوي یا ریجکټ شوي نو هغه د خپل موټر کې یو سړی پیژن او دا ګڼي چې دا کوم سره زیاتې دی یا دا هغه ته پټ کړي دي یا داسې خبرې دي چې هغه د کوم مخې ته د سترګو ته راتلل پکار دي نو هغه ته دا تل لپاره مونږ د تلګین جوړ کړي دي
په پاکستان کې د جولای په 25مه عام انتخابات کېږي چې د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو د سیټونو لپاره ورته په زورګونو کسانو ځانونه کاندید کړي دي د بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاج پرون پای ته ورسید دا احتجاج دوی د اختر د لومړۍ ورځې راهسي د دوی د نیول شو ملګرو د راخلاصولو په موخه شروع کړی وو غورزنګ احتجاج په دې اعلان سره ختم کړ چې کله نیول شوی ملګری راخوش نه شول نه دوی په ټول پاکستان کې مظاهره پیلوي د پښتون ژغورنې غورزنګ دغه غړي تیر میاش په اسلام آباد کې نیول شوی دی د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته منلې چې د یاد غورزنګ و دې شغړی لدې قبل نیولې او اډیاله جیل لیګلی چې د ریاست په خلاف یې نارې وهلې پښتون ژغورنې غورزنګ د ورکو شو خلکو منظر عام ته د راوستنې په کراچۍ کې د وجل شوي نقیب مسعود په وجنه تورن پولیس افسر روان ورته د سزا ورکولو ترڅنګ د یو شمیر مطالبو لپاره د روان کال د پروري راهسي په احتجاجونو سر دي خو د پاکستان حکومت بیا وایي د غورزنګ ځینې غوښتنې عملي کړي هم دي د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د قومي شناختي کارډونو ادارې نادرا ته حکم ورکړی چې نرخزیانو ته دې په 15 ورځو کې دننه کارډونه ورکړي 13 ورځ په لاهور کې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې دوه کسیز بینچ د نرخزیانو د شناختي کارډونو د اسخود نوټس اوریدنه وکړه چې په کې د نرخزیانو د قومي شناختي کارډونو د مسلې په اړه یو کمیټه هم جوړه شوه دغه کمیټه په دې مسله عدالت ته وړاندیزونه ورکوي چیف جسټس نرخزیانو ته د پاسپورتونو او ډرایوینګ لایسنسو د زر تر زر ورکړي کول حکم هم وکړ نوموړی دا هم ویل د نرخزیانو د مسلې په اړه د مقدمو اوریدنه به هر ورځ کیږي او د دوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره به خصوصي عدالتونه جوړوي دا مشال ریډیو ده په افغانستان کې د مدني فعالانو لخوا شروع شوی د سولې کاروان کابل ته رسیدلې ده دغه کاروان د افغانستان له هلمند ولایت څخه د نږدې 200 کیلومتر په پخو د تک کول وروسته پرون کابل ته ورسید دا مزل په افغانستان کې د تیر ولسو کلونو راهسي د روانې جګړې د ختمېدا په مخه شروع شوی بو د سولې په کاروان کې شامل کسانو دا فاصله په خو شې سلوي خورزو کې وهله دوی دا شوارونه ورکول چې موږ سولې غواړو او جنگ بس دي دا کاروان د هلمند پلان له لشکرګه نه کسانو شروع کړی وو او د لارې په اوږدو کې د دې کسانو شمیر څلوېښتو ته ورسېد. د سولې دا کاروان په داسې حال کې کابل ته ورغلی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان شوی وو. کابل حکومت دغه اوربند لس نورې ورځې غځولې، خو طالبان بیا وایي دوی به بریدونه بیا شروع کوي. امریکا پر روسیه د هغو لسګونو کسانو د خوشی کېدو غږ کړی چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو سیاسي بندیان بللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دغې کسانو شمیر تر یو نیم سلو زیات دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې روسیه د ټول هغه کسان سمدستي خوشی کړي چې سیاسي او مذهبي بندیان بلل کیږي. تر اوسه مسکو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. تر دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دې ډول څرګندونو ته غبرګون خودلی وو، قهرجن غبرګون خودلی وو، او واشنگتن یې په خپلو کورنیو چارو کې په مداخله تورن کړی وو. د بوسنیا سرحدي پولیسو د هغو لسګونو کډوالو مخه نیولې چې غوښتل یې له دې لارې د اروپایي اتحاد غړي هیواد کروشیا ته ننوځي. دا پیښه د جون پر 13مه د بوسنیا په شمال لویدیځ سرحد کې داسې مهال شوې چې په دې وروستیو کې له منځني ختیځ، افریقا او ایشیا څخه د هغو کډوالو شمیر ډیر شوی چې د اروپا په لویدیځ کې د پناه غوښتنې په لټه کې دي. په روسیه کې د فوټبال نړیوال کپ په لوبو کې نن درې میچونه کیږي. لومړی لوبه د کولمبیا او جاپان، دویمه د پولینډ او سنیګال، او دریمه لوبه د روس او مصر ترمنځ کیږي. د تیرې ورځې او تیرې شپې په سیالیو کې د سویډن لوبډله یو د سیپر په وړاندې جنوبي کوریا ته ماتې ورکړه. بلجیم له پانامې سره درې سیپر وګټله، او انګلستان تیونس په 2-1 مات کړ. دا و درې مهال خبرونه. اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ خرڅې کیږي، او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپۍ، او په 1.30 روپۍ 50 اویا پیسې. یو یورو په 1.20 روپۍ 50 اویا پیسې، او په 1.20 روپۍ 90 پیسې. یو درهم په 2.30 روپۍ 80 پیسې خرڅې کیږي، او په 3.30 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 1.20 روپۍ 80 پیسې، او په 2.20 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي، او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د باران امکان دی، او کوټه کې به موسم وچ او تود وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجې حرارت 8 او کم نه کم 4، بنو کې 6 او 6، او په کوټه کې 6 او 1 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ، د پاکستان انتخاباتو کمیشن د خوشا 0000 امیدوارانو د کاغذونو جانچ پړتال کوي. د بلوچستان په ژوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ناسته بیګانه وخت پای ته ورسېده. او په سردریاب کې د اختر د میلې او هلو زلو حال درکو.
سردریاب کې کله میږو کال دل دا خوندین دا کشتای د استوب کې توبو، خاص کر میږ دای ګور سواری، اون سواری، او دا سه دا کیمه د کشتای سواری د میږو کال ډیر خوند درکلو.
د مشال تر سنگي واوري تاسو مشال ریډیو توغی اوریدونکو، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خوشا 0000 امیدوارانو د کاغذونو جانچ پړتال کوي، او دغه عمل د دوی په خبره تر سبا پورې سرته رسیږي. دا کاندیدان یا امیدواران د جولای په میاشت کې کیدونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. که په دوی کې د چا کاغذونه رد شول، هغوی کولی شي د دغه فیصلې خلاف اپیل وکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي په هر حال کې بعد ټولو امیدوارانو او رائے ورکونکو معلومات محفوظه ساتي. په دې اړه تفصیل د بشیر کوخ ناورو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د معلوماتو ساتلو قامی ادارې نادرا یا د نېشنل ډیټا بیس اینڈ ریجستریشن اتارټی څخه د هغو مطبوعاتي رپورټونو په اړه وضاحت غوښته چې پکې د راتلونکو ټاکنو لپاره د امیدوارانو او رای ورکونکو شمیر مخته راغلی و. د دې کمیشن وین الطاف احمد د جون په 13مه مشال ریډیو ته وویل د دغه سي معلوماتو شریکول یوازې د دوی کار دی او باید مطبوعاتو ته خبر نشي. هغه زیاته کړه
په 15مه او 13مه مې په خبرونو کې داسې ریپورت راغلی په ځینې خبرونو کې چې ترانسجندر زموږ سره په ترلاسهونې څومره دي، بنن څومره دي، نان مسلم څومره دي، مسلم څومره دي. نو په دې حواله سره الیکشن کمیشن د نادرانه ایکسپلینیشن کال کړی دی، هغې ته یې وضاحت طلب کړی دی. تاسو د الیکشن کمیشن آف پاکستان د اجازت نه بغیر دا ولې سټ اعداد و شمار ولې ورکړی دی؟ دا کوم اعداد و شمار جاری شوی دی؟ دا نه په دغه سټیج کې فائنل لګېږي، دا خو په دې کې خو لګیا دي. پس موږ وایو چې یو شپ راشي، یو اخري دغه جوړ شي، او دا غیر پسې موږ
په پاکستان کې ټاکنې د جولای په 15مه کېږي. الطاف احمد وایي د ټاکنو کې د سیالۍ لپاره ورسره خواوشا 20,000 کاندیدانو یا امیدوارانو نومونه لیکلي چې دوی یې دا مهال اسناد ارزوي. په دې ارزونه کې د امیدوارانو مال جایداد او د جرمونو تاریخچه کتل کېږي. الطاف احمد مشال ریډیو ته وویل چې د ارزونې بهیر بعد جون تر 16مې پورې روان وي.
داسې خلک هم چې هغوی به ریجکټ شي، بیا د هغوی د ریجکشن خلاف موږ ټرایبونل جوړ کړي دي. دوی به هغه ټرایبونل ته ځي، دا د چا به کاغذونه ایکسپټ شي، موټر ته به اجازه وي چې هغه د چا کاغذونه ایکسپټ شوي یا ریجکټ شوي، نو هغه به هغې موټر ته یو سړی پېژني او دا کړي چې دا د کوم سره زیاتې دی یا دا هغه ته پټ کړي دي یا داسې خبرې دي چې هغه د کوم مخې ته سترګو ته راتلل پکار دي. نو هغه ته دا اپیل لپاره موږ د تدین جوړ کړی دي. اگزیکټ فیګر ورکول خو په دې ټن کې ماته څه نه مخکې دي چې نه به خو زما په خیال باندې داسې دا 0,000 پورې 1,000 پورې دا عدد شمار رسیدي.
دا ځل د پاکستان په انتخاباتو کې د پخوا په نسبت ډیر نرخزیان هم برخه اخلي. د پارلمنت د غړو شمیر 342 دی. په دوی کې 70 سیټونه د خزو لپاره ځانګړي دي، خو دوی کولای شي 222 عمومي چوکیو لپاره هم سیالي وکړي.
اوریدونکو، په پاکستان کې د روانو انتخاباتو په اړه راځو یو بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا د کوز او بره دیر په تاریخ کې په لومړي ځل دوه ښځو امیدوارانو په راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخه اخیستو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د ښځینه امیدوارانو ته د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیګ نون له اړخه د قومي اسمبلۍ ټکټونه ورکړل شوي دي. دا امیدواران دوه مختلفو ګوندونو نه ولاړ دي، خو د دیر او د ښځو د پرمختیا لپاره یو شان ایجنډا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په دې ښځینه امیدوارانو کې د بره دینه د پاکستان تحریک انصاف حمیده شاهد به د قومي اسمبلۍ چوکې د ان اے 15 حلقې او د کوز دیر نه صوبیا شاهد به د ان اے 1 حلقې نه د جماعت اسلامي امیر سراج الحق په مقابله کې ودرېږي. واسیح دیوی کال 2013 په ټول ټاکنو او بیا کال 2019 کې په زمینی ټاکنو کې د پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي د دیر مقامي مشرانو لخوا د یوې مهاجرې د لارې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړی شوی وي. د بره دیر نه نومول شوی حمیده شاهد ترلسم ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کړي او د کپړو، بوتیک او د کالی پتري کاروبار کوي. وایي حوصله یې اوچته ده او د خپلو خلکو بنیادي ضرورتونو لپاره کار کول غواړي. د مسلم لیگ نون په ټیکټ الیکشن ته ولاړم. د کوز دیر صوبیا شاهد وایي کوشش به وي چې خسي د خپل ووټ حق لپاره د خپلو روایتو د نن را وباسي.
دیر د پاره هم زه اوس کول غواړم. هر ځل یو ګرین جرګه کیږي او چې خسي د ووټ لن راوځي، نو کم سي کم زه د هغه خاوري يم.
حمیده او صوبیه ته د خپلو ګوندونو لخوا د ټول ټاکنو لپاره ټکټونه ورکړی شوي. خو د کوز دیر یوه پخوانی کونسلر سایرا شمس چې د صوبایي اسمبلۍ د پیښې 14 حلقې نه ودرېدل غواړي، وایي 70% موقع لري چې ټول ټاکنو کې برخه واخلي. دا وایي که پاکستان تحریک انصاف ورته موقع ورکړي، نو د ځان غوندې معصرانو خیر ښېګڼې لپاره به په اسمبلۍ کې آواز اوچتوي.
سپیشل پرسن یم کنه زه دا غواړم چې سپیشل پرسن ز لپاره امندمنټس راولم اسمبلی کې
د نوموړي یوه بله خور سمیرا شمس خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی مخصوصي چوکۍ لپاره د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوې ده. د پاکستان د انتخاباتو نوي قانون تر لاندې سیاسي ګوندونه پابند کړی شوي چې ښځو ته به په عامو چوکو 50% برخه ورکوي او که محلقه کې د ښځو د ووټونو اچولو فیصدي د لسو نه کموي نو هلته به د سر نه ټول ټاکنې کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او ریدونکو د بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ناسته بیگانه وخت پای ته ورسیده. دوی له تیرو دریو ورځو راهیسې د خپلو بندي ملګرو د راخوشي کولو لپاره احتجاج کوو. هلته په بلجیم کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ پښتنو ملاتړو د یورپي یونین دفتر مخې ته احتجاج کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران داوا کوي چې پولیسو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د دوی خوشا 50 ملاتړي نیولې دي. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواخ ناورو.
د بلوچستان په جوب کې د اختر له لومړۍ ورځې راهیسې د پښتون ژغورنې غورځنګ روانه جلسه بیګا په دې پریکړې ختمه شوه چې کملګري راخوش نه شول نو بیا به مظاهرې پیلوي. دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو غړو د راخوش کولو لپاره په احتجاج ناسو چې په اسلام آباد او وزیرستان کې د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر فیسبوک خبرې کړې لایو ویډیو کې ویل چې کغړې د جون تر شلمې راخوش نه شول نو په ټول ملک کې به احتجاج کوي. په همدې حال کې ځینو اروپا میشتو پښتنو په بلجیم کې د یورپین کمیشن مخې ته په مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ بشري غوښتنې دې واورېدل شي. د ژوب ناستې یو منتظم شفیع ترین د جون په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د دوی د ویرولو کوښښ وکړ.
سرکار خپل یو کاغذ راستولی وو خو افغان چې په لاس وکړ خو دوی دلته هم ناست وو. دا تقریبا 3-4 غنټې دلته دا خلک موجود وو. دوی سپیکر هم ځان سره یوړ وو، دوی شان هم ځان سره یوړ وو، باقاعده یې په طرفن ګاډیان هم راوستل. صرف په دا خلکو کې یو یره پرول وو که نه نو هغه خلک یریږي نه. خلک سر ته دا پر امن خلک دي، پر امن تحریک دي، پر امن احتجاج کوي او د پاکستان د آئین دننه احتجاج کوي. نو په دې کې یره د انسانانو په زړونو کې شته نه.
دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي مشرانو یوه جرګه د ریاست په استازیتوب د پښتون ژغورنې غورځنګ سره خبرې کوي خو د دوی ترمنځ لا هم ډیر پرمختګ نه دی شوی. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته منلې چې یوه میاشت مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ 30 غړي له دې قبل نیولې او اډیالا جیل ته لیږلي چې د ریاست خلاف یې نارې وهلې. دا هغه خبره ده چې د ژوب پولیسو یې هم تکرار نه غوښت. د جو پولیسو یو چارواکی عبدالرزاق د جون په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د جلسې خلاف نه دي خو پښتون ژغورنې غورځنګ غړي باید د پوز او ریاست خلاف چغې ونه وهي.
دوی سینما خاصه دوی به اول دوی د اجازه ته اخ بیا دوی جلسه کې هر څه کې نور یو شای دوی خاص نه دي کړ. دوی ناری ماری نه دیوالې نه لا لا سورج نه سر یو شای نه دي کړ. دوی خالد غسه نه
نو تاسو وایي
چې دغور سره کوچخ مخه مخای پر دغور سره کوچخ پر کیسه بل کسانی څوک بل نه جایزه پیدا نه واخی بل دریم سړی نه.
پښتون ژغورنې غورځنګ له امنیتي ادارو د غیب کړل شوو کسانو موندل او عدالتونو ته حاضرول غواړي. همداراز دوی په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو پخوانی مشر راوانوار ته د سزا ورکول او پر چیک پوسټونو د سم سلوک غوښتنه کوي. راوانور په دغه تور د مقدمې سره مخ دی. د پاکستان پوز په ځینو ځایونو کې امنیتي چارې ځایي ملکی انتظامی او پولیسو ته سپارلې دي. همداراز د غیب کړل شوو کسانو په اړه حکومت یو کمیشن جوړ کړی خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یې بې واکه بولي.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی امو سلام نو جنانان سره مو باندې وبراوري او ني جنجي شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو مو وی او مونږ ته په غو تکړه لای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس کوم کولای شي.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو د تاجکستان په دوشنبه کې د جون په شلمه د اوبو ساتلو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا یو نړیواله غونډه کیږي. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم هلته ورغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې د افغانستان اوبه باید خوندي شي او ډیمونه پرې وتړل شي. هغه ځینې دغه کارونه پیل کړي هم دي. د اوبو په اداره کولو کې د پی ایچ ډی لرونکي څېړونکي ډاکټر فضل الله اختر په خبره دا کانفرنس ځکه اهمیت لري چې کېدای شي اوبه په راتلونکو کې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ مهم سبب جوړ شي. نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې په سر کې وایي
افغانستان په عموم کې مثلا د امو دریا کوم تړونونه چې تاسو شوې مرکزي اسنا موږ په کوم باندې کې افغانستان دغه غړې نه دی. اگر چې افغانستان خپل سهم لري چې هغه نوو نه استفاده وکړي خو تر اوسه د هیڅ قسم تفاهم غړې نه دی. هر قسم بین المللي تړون چې منځ راځي هغه چې د سراب یا اپسټریم یا د ډاون سټریم دواړو ملکونو تفاهم دا ځین دی. نو په هغه صورت کې افغانستان چونکه اپسټریم یا د اوبو پیدا کوونکی یو زموږ په غرو کې واوري ویلي کېږي هغه اوبه ګاونډي ملکونو ته ځي. نو موږ ته ټول نه اول ضرور دی هم ګاونډیانو ته چې کوم زموږ د اوبو نه استفاده کوي چې هغوی هم څومره پراختیا او انکشاف په خپلو زراعتي سیستم یا زموږ د اوبو مربوطه چې هر سکتور کې هغوی انکشاف راولي باید افغانستان سره د بین المللي قوانینو په رڼا کې شریک کړل شي. او هم زمان افغانستان هم دې ته نیازمندي او ضرورت لري چې خپل ضروریات مشخص کی. مثلا نن سبا ورکان چې کوم منګلولو هغه افغانستان کې 80% اوبه زمنګ په زراعت کې استفاده کیږي. هغه چې څومره موثر موږ استفاده کوو هغه یو بل موضوع ده.
اکثر سب تاسو پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی دی. پاکستان کې د نن سبا وخت کې په سندھ صوبه کې ډیر زیات د اوبو مسله را مخې ته شوله. په کراچۍ کې مخې ته راغله. تاسو داسې نه ښکاري چې دغه د اوبو مسله دومره لویږي چې کېدای شي د ملکونه خبرې پیونه کې او مسله حل نه کېدای شي جنجال ته جوړ شي کښالې ته جوړ شي؟
فعلا زما په فکر باندې موجوده سرحدي ولایاتو کې لږ هغه د شمال شرق طرف ته دي او که د شرق طرف ته دي. زما په فکر باندې یو برخه دغه د اوبو منابع یا د اوبو مالکیت دی چې څوک یې باید څنګه استفاده وکړي. نو کېدای شي یو عنصر دغه هم وي دغه جګړو بیا دغه ولایت نام نه ساتلو کې وکړه که د ګاونډیانو دا هم وي چې موږ ونه شو کړای خپلې اوبه کمپین کړو. پاکستان خود هند سره تړون لري او هغې مشکل سره ښکار دي. اقلیمي تغییرات چې را روان دي نو هغې کې داسې وایي چې کابل دریایي اوزا چې هغه د کابل او شخصي ولایات دي پکې دلته کېدای شي موږ را روانو کلونو کې بارانونه نسبتا زیاتره ولرو. خو مشکل کوم ځای کې دی چې دلته موږ نه ذخیرې لرو نه ډیمونه لرو دا اوبه ذخیره کړی شو. نو په نتیجه کې زموږ زراعتي ځمکې هم د منځه تللی شي او ورسره انسانانو ته هم ډېر زیات نقصان. او هم شومان په پاکستان کې یا په داون سټریم ملک پاکستان کې چې هلته هم د زمونږ د اوبو نه استفاده کېږي کابل سیند اوبو نه. نو هلته هم د سیلابونو تاثیرات موږ پیشبیني کولی شو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د افغانستان حکومت وایي د یو اړخیز اوربند په وضعیت کې هیڅ بدلون نه راځي او تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې بریدونه بندوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تمه لري طالبان هم بیرته اوربند وکړي. مرتضوی په خارونو کې د یو شمېر طالبانو پاتې کېدو ته په اشاره وویل چې له دې اړه باید هیڅ ډول اندېښنې نه وي. په دې اړه نور تفصیل د فاری با ظاهر ناورو.
ټاکل سوی و نن سه شنبه د جون 19 د افغان حکومت له لوري د یو اړخیز اوربند موده ختمه سي، خو ولسمشر اشرف غني د موده نوره هم وغځوله. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي لس ورځې به افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې هیڅ ډول تهاجمي بریدونه ونه کړي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
بر اساس خاص علما و تقاضای مردم حکومت برای 10 روز دیگه هم آتش
بزنه. دوی د المان او خلکو د غشتونو پر اساس حکومت لسنور روز لپاره اوربند وغځاوه، خو په عین وخت کې موږ په هر حال کې د دفاع لپاره چمتووالی لرو. موږ تمه لرو چې طالبان هم د علما او خلکو غشتنې ومني او په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ختم کړي.
در افغانستان پایان ببخشه.
طالبانو د اختر له لومړۍ تر درېیمې ورځې پورې په لومړي ځل اوربند اعلان کړ چې د افغانستان د خلکو او هم د امریکا، بریتانیا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او ناټو له تود هرکلی سره مخامخ شو. خو د اوربند په ختمېدو سره وسلوالو طالبانو د فاریاب، بغلان، غزنی، کندهار او هلمند په ګډون د افغانستان په نهو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونه له سره پیل کړل. بلخوا داسې انتقادونه هم سوي چې د اختر په ورځو کې ښارونو ته د سلګونو طالبانو راتګ او بیرته خپلو سیمو ته د هغوی نه تګ خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په درې ورځو کې شاوخوا 2500 وسلوال طالبان د دولت تر کنټرول لاندې ښارونو او سیمو ته ورغلي چې ډېر شمېر یې بیرته نه دي وتلي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي وایي په کابل او د دولت تر کنټرول لاندې نورو سیمو او ښارونو کې د طالبانو حضور د اندېښنې وړ نه دی.
در عین حالی که طالبایی که میخواین
دای وای په عین حال کې چې هغه طالبان چې غوړي له دولت سره یو ځای سي او بل خو خلک اندیشنه لري، د دې لپاره موږ لازم چمتووالی لرو.
بایس بنز من شاو برای زو آمادگی لازم داره.
وسلوالو طالبانو په خپل تازه اعلامیه کې هغه کسان غندلی چې تر اوربن وروسته د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې سوي دي. د دغې ډلې د مشرتابه غړو په وینا هغه طالبان چې د اوربن پر مهال له افغان ځواکونو سره عکسونه اخیستي دي مجازات پسي. په ټولنیزو شبکو کې د دغو عکسونو خپرېدل شایي یو له هغو دلایلو وي چې یو شمېر طالبان ځکه خپلو سیمو ته بېرته ونه ګرځېدل چې وپېژندل سول. له طالبانو سره توافق داسې و چې هغوی به کابل او نورو ښارونو ته له ننوتو مخکې خپلې وسلې دولت ته تسلیموي او د ته وتلو پر وخت یې وسلې اخیستلی سوې. د طالبانو بریدونه داسې مهال له سره پیل سول چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو له مشرانو سره یې په لوړه سطحه اړیکې او ویډیویي کنفرانسونه درلودل، خو دغې ادارې دا نه دي ویلي چې طالبانو پر کومو مسایلو توافق، استدلال او یا هم مخالفت کړی دی. د افغان ولسمشر اشرف غني په وینا په تېرو درویشتو کلونو کې دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې اوربند نافذ سو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د سواد په سیند کې کشتۍ چلوونکي وایي د اختر په ورځو کې مزدوري ډېره ښه وي، نو ځکه یې دغه ورځو ته پوره تیاری نیولی وي. دوی وایي په دغه ورځو کې زیاتره سیلانیان هم سواد ته ورځي او د کشتۍ چې په مقامي توګه ورته جاله هم وایي له سیل نه یې خوندونه اخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
بسم الله مجراها ومرساها ان الرب لغفور رحیم. دا د کشتۍ دعا ده. دا خیر من گوز د سواد د کشته پر وخت وګنه د کسان نه چکر ورکم.
د سواد سین په غړ آباد کړي پیزاګټ 25 کلن عبد الله وای چې د وړوکوالي راستي جاله چلوم، جاله کې سیلانیانو ته چکر ورکم چې کل اختر وي نو کاروبار می ډیر خوي.
دلته جی واته کسان مونږ دلته یو او تقریبا 15 کته پاره کی د ورځې مونږ چې ډیر وګټو 2000-3000 سلور سره بس د دې نه سیونه ګو درې سلور رسېږي نه دې ته مونږ تقریبا د سپینځش په ګمیاشت نه وګی نه سي چیر دا سیزن به کله راځي.
سیلانی سیمه سواد ته هر کال په لکونو خلک سیل ته ورځي او بیا چې کله چټیان وي نو د سیلانیانو ګڼه زیاته شي. د ګرمۍ په اختر کې د سواد په سیند کې یو شمېر کشتۍ چې په مقامي توګه ورته جاله وي سیلانیانو ته چکرې ورکوي. دغه جاله په مقامي توګه د ټریکټر د ټیوب او د بانسونو څخه جوړیږي. چلوونکي ته جالوان وایي. د سیند په چپو مزل کوونکي جاله کې د حفاظت لپاره څه خاص انتظام نه وي. د جالوان عبدالله څخه مو چې دغه پښتنه وکړه چې که سپېخه را مخامخ شي نو بیا به څه کوي؟ نو دوی وایي
الان سات خو خیر شه ده مخکې پکې یو پیر دوا وړې دلی خو باغ وخت وبسلوې کنه. ابل دام د ډیرور د ناکامی دو جی واوڑی جی چی آغو یا کسان زیاد کی یا بیلنس خرابی دا آغی دو جی آوڑی لکا جیسی نور بگی دیسی ناوڑی
جالک تنون که یو سیلان حضرت علی چی تعلقی دا کرک سره ده او سره دا ملگر و دا اختر چوتیان و منزل لپاره ورغله وای چی دا جالی دیر خوندور مزل ده
او بس اختر خمو داده کیو
اوزای که اوه راولو دیر وڈر شو سره که منگا وای کلالو ویدو او دیر مزای را کرا دیر زبردست چکار مزا وکا
د سواد زلمی جالوان عبدالله وای چې زمون وطن ډیر خایسته ده او هر کال په زرګونو خلکو باندې دوی د جالې چکری لګوي ولې د دولت لخوا دغه اړخ ته څه قسمه پاملرنه نشته او د سیمې زلمی په خپل شوق جاله جوړوي او بیا یې د سواد په سیند کې پی روزګار کوي کچرې د اوبو مناسب ډنډان جوړ کړی شي نو دې څخه لویه پیدا پورته کېدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ظفر خان اورو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن له نادرا څخه د هغو مطبوعاتي رپورټونو په اړه وضاحت غوښتی چې په کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د امیدوارانو او رای ورکوونکو شمیر مخې ته راغلی و. د دې کمیشن ویاند الطاف احمد د جون په 13مه مشال ریډیو ته وویل د دغسې معلوماتو شریکول یوازې د دوی کار دی او باید مطبوعاتو ته خپاره نه شي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن وایي د یو اجاره امیدوارانو یا کاندیدانو د اسنادو ارزونه یې پیل کړې ده. په دې کې د امیدوارانو د مال جایداد او د جرمونو تاریخچه کتل کېږي. د ارزونې دا بهیر به د جون تر شلمې پورې روان وي. د بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج پرون پای ته ورسېد. دا احتجاج د اختر د لومړۍ ورځې راهیسې د دوی د نیول شوو ملګرو د راخلاصولو په موخه شروع شوی و. غورځنګ دا احتجاج په دې اعلان کولو سره ختم کړ چې که نیول شوي ملګري راخوشې نه شول نو دوی به په ټول پاکستان کې مظاهرې پیلوي. په افغانستان کې د مدني فعالانو لخوا شروع شوی د سولې کاروان پرون کابل ته ورسېد. په دې کاروان کې څلوېښت کسان شامل دي. دوی د هلمند ولایت څخه کابل ته په پښو لاړل. دوی د نږدې 200 کیلومترو دا فاصله په څلوېښتو ورځو کې پیدل ووهله. دوی دا مزل په افغانستان کې د تیرو 12 کلو راهیسې د روانې جګړې د ختمېدا په موخه شروع کړی. امریکا پروس کې د هغو لسګونو کسانو د خوشې کېدو غږ کړی چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکو ډلو سیاسي بندیان بللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ګل په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو کسانو شمیر تر 1.5 ډیر دی. روس په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په روس کې د فوټبال نړیوال کپ په لوبو کې نن درې میچونه کیږي. لومړۍ لوبه به د کولمبیا او جاپان، دویمه د پولینډ او سنیګال او درېیمه لوبه د روس او مصر ترمنځ کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم د کورنۍ ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې په دې رپورت کې اوریدلی شئ.
دان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ځناورانو یا حیواناتو ژوند او خیر ښېګڼه په خطر کې اچول په دې خاطر چې د ټول ټاکنو نه وړاندې به پرې سیاست وکړي یو بې رحمه کار دی. ادارې په وینا د پېښور په جوبڼ کې په دې وروستیو کې د ځینې ځناورانو مړه کېدو په اړه جوړې کړې شوې د یوې کمیټې رپورټ تر مخه چې د جوبڼ انتظامیه د دې ستونزمن صورتحال ذمېواره ده. ادارې مخکې لیکي که څه هم د جوبڼ چارواکي د مړه شوو ځناورانو سمه شمېره د ښودلو نه ډډه کوي، یو شمېر د هوسۍ قسمونه، شادوګانې، د پړانګ درې بچي او یو شمېر مختلف قسمه مارغان په تېرو سونو کې مړه شوي دي. ادارې زیاتوي چې د کمیټې د غړو نشو مرکو کې دا خبره مخې ته راغلي چې د جوبڼ لپاره د 2500 کارکوونکو ضرورت و، خو په دې کې 15 کسانو کار کولو چې پکې ځینې په سمه توګه تربیت یافته هم نه وو. ادارې کې راغلي په دې مسلو په مناسبه ډول کار کولو لپاره د وخت ضرورت دی، د کارکوونکو شمېره سیوا کولو او د دوی د کار سره سم د تربیت ضرورت دی، او د دې نه علاوه د جوبڼ ماحول هم د حیواناتو د اوسېدو مطابق کول پکار دي. ادارې اخري کلي کې په داسې حال کې چې سیاستوال په کمپینونو کې د ولس مبارزه کوونکو په توګه ځان لیدل غواړي، باید چې په نورو مخلوقاتو هم د ظلم نه ډډه وکړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا لنډمهاله وزیر اعلی دوست محمد خان د سکلو صفا اوبو د ماحولیاتي الودګي کمولو او د اوبو د وتو نظام ښه کولو هدایت جاري کړي. ادارې وایي چې د صفایي لپاره د یو ریاست د ولس اسانتیاوي د ولسي خدماتو ادارې سره تړل شوي وي، خو د ډېرې آبادۍ او د ولس د نورو ښارونو ته د منتقلې له وجې د میونسپل محکمه متاثره شوې. ادارې زیاتوي چې په کومو سیمو کې یا د محکمه موجوده ده نو هغې کې خواله راتلی شي، خو دې لپاره د سختې کتنې د نظام ضرورت دی. ادارې په وینا چې د ولسي خدماتو ادارو کې وسایل او افرادي قوت کې اضافه سره سره باید چې کلک نظر پرې هم وساتل شي چې خلکو ته د خوالي احساس وشي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي غوړمل کې وړوکې اختر عقیدت او احترام سره ولمانځل شو. دریا وایي چې وړوکی اختر د خوشحالۍ ورځ وي، خو زموږ حکمرانان په دې موقع هم د ټولنې ناانصافیانو خاتمې او د ورورولۍ ودې په اړه روایتي بیانونه جاري کړي او خپلو فرایضو نه سترګې پټې کړي. ادارې مخکې لیکي نن ملک ته ورپېښ یو شمېر مسلو، چیلنجونو او د بحرانونو ذمېوار هم دغه حکمرانان دي. ادارې په وینا چې هر کال د اختر په موقع د امروزه شیانو په نرخونو کې غیر معمولي زیاتوالی وکړی شي، د ګاډو کرایانې هم سیوا شي، د نرۍ غوښې یو کیلو نرخ 0 روپو پورې ورسي او میوې بازارونو کې ناپیدا شي. ادارې اخرې کې لیکي اختر به هغه وخت په سمه مانو کې د خوشحالۍ لمحه جوړیږي چې کله یو عام تن ته په وخت انصاف او د ژوند بنیادي سهولتونه په اسانه حاصلوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، وال سټریټ ورځپاڼه لیکي چې د ملا فضل الله وجنې سره به د امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچنو اړیکو کې خواله راشي، خو اوس په نړیواله ټولنه دې ته هم پام کوي چې آیا پاکستان هم په خپل خاوره میشت افغان طالبانو پر ضد کاروایانې کوي او کنه. بلخوا ګارډین لیکي چې افغان ولس او طالبانو د اوربند پر مهال د یو بل سره تر غاړه وتل، خو طالبانو د اشرف غنی لخوا د مودي غزولو اعلان ته مثبت ځواب ونه ویلو. د دې لیکنو مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې د ملا فضل الله د وجنې موضوع راخستې ده او لیکي چې د پاکستاني طالبانو دغه مشر تر کلونو پورې په افغانستان کې پټ وو، خو تیره اونۍ یې افغان چارواکو پخلی وکړ چې د امریکایي بې پیلټ الوتکو په یو برید کې سره د نورو ملګرو ووجلی شو. د ورځپاڼې په خبره د ملا فضل الله وجنې سره د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکیچ لوی خنډ له منځه ولاړو. د سیډونکو په خبره د درې واړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې او همکاري په افغانستان کې د امن د پروسې په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي، خو دې سره سره د ملا فضل الله وجنې دې لوري ته هم پام راګرځولی چې پاکستان په خپله خوره میشتو وسلوالو پر ضد څه ډول ګامونه اخلي او کنه. بلخوا د پاکستانی پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د ملا فضل الله وجنا یو مثبت ګام بللی او زیاته کړې ده چې د هغه وجنې سره به د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د کورنیو ترڅنګ هغو کورنیو ته هم یو څه تسلي وشي چې د پاکستانی طالبانو د ظلم ښکار شوي ول. د ورځپاڼې په خبره د پاکستانی طالبانو ډله په 2000 کال کې جوړه شوې وه او د هغې نه پس د دغې ډلې درې مشران دا ډول په ډرون بدونو کې وجلی شوي چې دوه پکې د پاکستان په خوره په نښه شوي وو. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حکومت ترمنځ د هغه درې ورځنی اوربند موضوع راخیستې ده چې د تیر خالی په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی په یک طرفه توګه د غزولو اعلان وکړو، خو طالبانو ورته مثبت ځوابونه ویلو. د ورځپاڼې په خبره د 2001 کال راهیسې کله نه چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته ننوتی دي، دا ړومبی ځل وو چې په جنګي تباهکارۍ کې لږ وقف راغله. د دې اوربند له وجې د نورو وختونو په پرتله د امن د لوزنامې په اړه هیلې لا زیاتې شوې دي. ورځپاڼې لیکي چې د دې درې ورځني اوربند پر مهال افغان ولس د هغو نظارو شاهدان شول چې په مخکې وختونو کې یې صرف تصور کېدای شو. په زرګونو طالبانو ته په کابل، کندوز، غزنی او نورو ښارونو کې هرکلی وویل شو. ځینې طالبان د افغان سرتیرو سره تصویرونو ته ودرېدل، ځینو طالبانو ته ولس د سرو ګلونو ډالۍ ورکړې او ځینې بیا هغه وو چې د کابل مشهوره شیر یخنۍ خوندونه واخیستل. که څه هم د طالبانو مشرتابې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند غزولو اعلان ته مثبت ځواب بونه ویلو، خو یو 22 کلن طالب جنگیالی محمد الله ورځپاڼې ته ویلي دي زه او زما غوندې په زرګونو طالب جنگیالی د اوربند د مودې غزولو ته سخت لیواله دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، د افغانستان حکومت وای د یو اړخیز وضعیت اوربند په وځ کې هیڅ بدلون نه راځي. په دې اړه تاسو رپورټ واورید. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د اروپایي ټولنې د یو نوي راپور پر اساس تیر میلادي کال د 2018 کال په اروپا ته د پناه غوښتونکو په تقاضا کې 40% کموالی راغلی دی. دغه راپور د ګل په ورځ د پناه غوښتونکو د ملاتړ اروپایي ادارې خپور کړ چې له مخې له دې کموالي سره سره ډیرو افغانانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر ناورو.
د پناه غوښتونکو د ملاتړ اروپایي ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هغو کسانو شمیر چې تیر کال یې د ناروې او سویډن په ګډون د اروپایي ټولنې په 28 هیوادونو کې د پناه غوښتنې تقاضا کړې وه، د 2018 کال پرتله تقریبا نیمایي راکمه سوې ده. د راپور له مخې په 2018 میلادي کال کې د شاوخوا 1.3 میلیونه کسانو د پناه غوښتنلیکونه ثبت سوي دي، خو په 2018 کال کې دا شمېر شاوخوا 1.3 لک ته راټیټ سو چې د ټولیزې شمېرې 40% کموالی ښیي. د اروپایي کمیسیون ویاند مارګریتس شیناس د دوشنبې په ورځ د جون په 13 د دغه راپور د جزئیاتو د ورکولو پر مهال وویل په 2018 کال کې 1.3 لک کسانو په اروپایي اتحادیه کې دننه د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنې کړې دي چې دا د 2018 کال په مقایسه 40% کموالی ښیي. دا دوهم کال دی چې د دغو کسانو کموالی څرګندوي او د 2018 کال د لومړۍ 4 میاشتو وروستۍ شمېرې دا ښیي چې دغه بهیر لا هم روان دی. راپور زیاتوي د دغو غوښتنو زیاته برخه په پرله پسې ډول د 2 هیوادونو وګړي جوړوي. سوریا د دغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې د پناه د غوښتنلیکونو د عمومي شمېرې 15% جوړوي. تر دې وروسته افغانان او عراقیان دي چې هر یو 1% دي. پاکستانیان 4 او ایرانیان د دغه شمېرې 3% جوړوي. د اروپایي ټولنې په دغه نوي راپور کې راغلي چې له افغانستان څخه د پناه غوښتونکو شمېر په 2018 کال کې 190,000 و چې په 2018 کال کې 500,000 ته راولوېد. د پاکستانیانو شمېر په 2018 کال کې 500,000 و چې په 2018 کال کې 2,000 ته راټیټ سو، او ایرانیان چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې یې کړې دي په 2018 کال کې 2,000 او په 2018 کال کې شمېره 900,000 ته راټیټه سوه. دغه راپور په 2018 کال کې په اروپا کې د سوریه د پناه غوښتونکو شمېر 108,000 ښودلی و چې دا شمېره تر مخکېني کال یعنې 2018 کال کې 3,22,000 ښودل سوې وه. دا راپور داسې مهال خپور سوی چې اروپایي ټولنه لا هم د کډوالۍ په برخه کې په مبارزې بوخته ده. په همدې حال کې خلک له منځني ختیځ، شمالي افریقا او نورو ځایونو څخه د جګړو او اقتصادي ستونزو له کبله اروپا ته مخه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان د لوګر او خوست ولایتونو کامی مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او ځای اوسیدونکو له افغان حکومت او وسوالو طالبانو غوښتنه کړې ده چې د خبرو اترو په خاطر د دوربند موده وغځوي. هغه غونډه چې تیر ماښام په همدې مقصد خوست کې جوړه شوې وه، ویناوالو له دواړو لورو مننه وکړه چې اوربند ته صادق پاتې شول او خلکو په ارامۍ او خوشحالۍ اختر ولمانځه. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناور.
د یکشنبې ورځې په ماښام هغه غونډه چې د خوست په میلمستون ودانۍ کې د بیلابیلو ولسوالیو د ګڼو مشرانو او اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼي د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې خپل مشران د اوربند غځولو ته وهڅوي.
دغه ولس دا غږ کوي، زولۍ نیسي، سوال کوي، زری کوي چې هر څوک خپل مشران ته وایي دا اوربند وغځوي تر څو د سولې په ټغر سره کښېنو، بالاخره راتلونکي سولې دپاره کار وکړو او دغه وینه تویدنه د خوندې ماندې بورې نشي، کونډې نشي. امید لرو چې ډېر زر د طالبانو د مشرتابه څخه دا آواز پورته شي چې دا سوله مو وغځوله او په راتلونکي مذاکرات ته کښېني.
په ورته توګه په لوګر کې هم قومي مشرانو او دیني عالمانو د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند د غځېدو غوښتنه وکړه. د مستفخرو د قوم د اسلامي او اصلاحي شورا په بلنه هغه غونډه چې په مرکز پلی عالم کې د ابچکان، چونۍ، بیدک، نوی کلا، آشنپور او یاشمه نورو سیمو د قومي مشرانو او اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه، له افغان حکومت او وسوالو طالبانو وغوښتل چې اوربند وغځوي او د سولې د ټینګښت لپاره دې عملي ګامونه اوچت کړي. د ابچکانو د سیمې یوتن ملک حاجي غلام سرارخان احمدزی وویل
قومي علمای کرام، سپینګیري ځوانان راغونډ شو او دا پریکړه وکړه چې موږ به دغه اوربند خیره پای ته اخره پورې رسوو او موږ به کوشش کوو په قومونو، په کلي، په کوڅو، په هر
د مستفخیرو د شورا مشر مولوی ترابخان ترابی وویل چې افغانان ډیر باتوره خلک دي، که چیرې یو لاس شي د ډیرو سترو ازمونونو څخه ځان ایستلی شي.
افغان دي چې معمولي افغان نه ده، خو ډیر پوه دښمن، ډیر مکار دښمن، ډیر شریف دښمن چې ورونه یې په جنګ اخته کړي دي.
یو بل تن مشر دلاور خان ویل دې ځای ته بیماران سپینګیري مشران او ځوانان په دې نیت راغلي چې د جګړې له ښکېلو خواو د اوربن اوږدېدل او د سولې لپاره د مخامخ خبرو اترو غوښتنه وکړي.
د دې صلحې د خوشحالۍ په خاطر باندې مریضان سپینګیري علما کرام له لرې لرې ژویې راغلي دي او دلته انتظار دي چې دا د خوښۍ ځای ده چې صلح راځي.
په ورته توګه په خوست کې د اختر د درېمې ورځې ناوخته د یاد ولایت د سپیرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو یوه شپاړس کسیزه ډله هم د خوست مرکز ته راغلې وه. خوست والي حکم خان حبیبي په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل دا اوربن په تېرو اوولسو کلونو کې د سولې لپاره مهم ګام و چې په منطقوي او نړیواله کچه هرکلی وشو. خوست والي وویل مخکې ستونزه دا وه چې د افغانانو د سولې غږ یو بل ځای ته نه رسېده، خو کله چې دا غږ ورسېده نو هغه څوک چې تر پرونه یو بل ته په مورچو کې ناست ول په خپلو کې غاړه غړی شول او د دوی د ټولو ګډ غږ د سولې غوښتنه او د جګړو پای ته رسېدل ول.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، پینزل زرا 385 او پینزل زرا 555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم د وړوکی اختر په اړه راځو. یو ریپورت ته د وړوکی اختر خوشحالی لمانځلو لپاره د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه خلک د چارسدې د سردریاب یا کابل سیند غاړې ته سره د کورنیو او ملګرو مخه کوي او د میانو د خوراک سره سره د میلې د زنګوګانو او کشتیو په دې ګرمۍ کې د سیند اوبو نه هم خوندونه اخلي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا په 400 ضلعه کې یوازنې د سیل او تفریح ځای د سردریاب یا د کابل سیند غاړه ده. کوم چې د اختر د میلین علاوه په روایتي توګه تیارېدونکي د خوراک لپاره میان هم ډیر نوم لري او همدغه وجه ده چې د 400 ځایي خلکو علاوه د خیبر پختونخوا د لرې پرتو سیمو نه هم خلک سره د خپلو ماشومانو او ملګرو راځي او دلته د اختر خوشحالي نمانځي. د شمالي وزیرستان نه راغلی یو ځوان چې د ملګرو سره راغلی دی، نصیر اعظم مشال لیډو ته وایي
خاص کر مش دای ګور سواری اون سواری او داسې د قیمته کشته سواری د مش وکړه ډیر خوان درو کړلو او خاص کر د دغه سر دریاب کې میون دی کې مش کا بونه ته مشله وتاي او ډیر مزه دور ډیر خوان داوري. ان شاء الله مش همیشه همیشه په کلی علاقې کې مش حالت وي ډیر سر دریاب ته څنګه ډیر مزه ډیر خوان دی. نو سلام
د سر دریاب پسین کې پکشته کې د چکر وهلو ورستو د ممند نه راغله محمد شاه وای
اختر د خوشاله مناول د پاره فلم دی او بچی ټولم راوست دي او دلته خپل انځای کو ډیر مزیدار پروگرام دی. انتظامی او د ټول ارس د پولیس ارس خپل دغه پوره ادا کوي پر ډیپټی کوي سہولتونه ار یو شی ان شاء الله ار یو شی صحیح دی. بس دا وبدی او د کی دا کشته دی د زنګوغان ار یو شی بس خوراک خو بس کبان دی د مشهور خواږه او مزیدار کبان صفای دار یو شی.
بل خو د پیښور رګروډ نه راغلی اجمل خان او د هغه اتکلنه لور رقیه وای
دا بشمون هم د اختر دی خوشاله د پر روسی باندې خېلی میلم ده او سینم دی او سره خو کې دشته مشته دي ما جمعه خو خوشاله دي خو انټرټینمنت کیږي او کومه حال خو لږ ګرمي ده بیا هم خدای راش زیات دي
جولو کې مزه زه خاصشتم
د سردریاب د سیند په غاړه په یو غټ شخصي هوټل کې کارکونکي اجاز خان وایي چې د اختر د شپو ورځو کې میلمانه دومره زیات شي چې د دوی د خوراک څاک برابرول هم دوی ته ډیر ګران شي.
ډیر د لره زینه خلک راځي، د بنو نه راځي، د وزیرستان نه راځي، د اورکزو نه راځي، د ار زینه په هور نه راځي، لوکل چرسدې نه راځي، شبقدر نه ډیر زیات خلک راځي. دلته تقریبا د 8-9 بجو نه رش شروع شو او د شپې 11-12 بجو پورې رش نن سبا دونه زیات چې مونږ یې کور کولی نشو.
دا سردریاب د سیند غاړه ته یو خوکو ګڼ شمیر ځوانان نارینه زنانه او ماشومان دغه میلې ته راځي. نو بلخوا د 400 ضلعي انتظامیې لخوا شپه ورځ دغلته کې پولیس او ریسکیو یو دوه دوه اهلکاران په ځای کړی شوي دي او نه یوازې د میلمنو د ساتنې بلکې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي هم څارنه کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، زو اوس کندهار ته چرته چې د فیتو یا کیسټونو کاروبار په دې وروستیو کې خراب شوی دی او ځای یې نوې عصري ټیکنالوژۍ لکه کمپیوټر فلشونو، میموري کارډونو او ایم پی تھریز نیولې دی. د کندهار کیسټ خرڅونکي وایي کاروبار ته لوی زیان د ایم پی تھریز په وسیله کندهاري موسیقۍ پر ځای د پېښور موسیقۍ دود ته اوړېدلې ده. په تیرو کلونو کې په کندهار کې د کیسټونو بازار دومره ګرم و چې د یو کیسټ په سلهاو زره افغانۍ بیا لرله. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا صادق رښتینی راکوي.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا 1,000,000 افغانۍ خرڅ شول. د کندهار یو تن فیته خرڅوونکی دین محمد چې له نږدې دي شکرونه رئیس د کنداري سندرغاړو فیته او کیسټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداري په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر 1,000,000 افغانیو پورې کندې فیته خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د 18 کال د مخ په 1,000,000 وټ عبیدالله دا واس پده او نور په تیم ساده اوس خرڅ سولې د بیا پته تقریبا په وې حساب په 3,00,000 خرڅ سولې په بل حساب په 2,500,000 دا هر کنداري په خواني شو کې په واس کې خامخه زنه اولاد پته لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو ټیټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ایم پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتو ورسره وس همسته
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما 2,000,000 سودا مې لا په ورځم کړی ده کالدار مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سو افغانۍ وکړو.
پوځ سندرو یو فته چې مخکې به زرګون افغانۍ تر رسیده اوس په یو میموري کارت کې ل 1,500 افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې ځای وي.
نو اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده. د ازمور موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح چې دش نکچې دغه اوس د اټنی سندرې دی او یا زیات دی دغه پاکستانی هنرمندان خبرې په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور انانات ګسره شاته کړی دي. زموږ د هنرمند قدر دلې نسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې ورچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 50 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر کوم دغه شل 25 تنه د کومه غزلی ورچوم به تصویره غزلی ډیر خلک خوشي یا کندارې دا مکوره او بیلجانو دغه ډیر خلک خوشي وستا ورده خن نه کی.
سمه د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له دوري د کندارې موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي دا ورېدلو ذوق پیوړی کړی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو اوس هم د روانې خبرونې په پای کې د مینا ګل په غږ کې د غزل ترازو.
ارمان